آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق په اړه د جمهور رئیس له فرهنګي سلاحکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه اورئ.
که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سوي وای، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو.
د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د دریم تلین د غونډې راپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مو پام را اړوم د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونو ته.
د افغانستان د نامتو تاریخ پوه او څېړونکي پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ جنازه د جدي په 28مه د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ادا او خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ولوست چې پکې دارواښاد پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربیره د مرحوم کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوي وو. ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان ولایت د علیشنګ درې د پلوټي په کلي کې زیږیدلی و چې د 2018 کال د جنوري په 5مه د امریکا په کالیفورنیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس هم پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي او ژباړلې دي. د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو او ماشومانو تصویرونه باید خپاره نشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو مینې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي د هیواد له رسنیو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د قربانیانو تصویرونه دې نه خپروي. د باختر اژانس د خبر له مخې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي په هغې غونډه کې چې له تاوتریخوالي سره د اغیزمنې مبارزې په مقصد په کابل کې جوړه شوې وه د هیواد له رسنیو وغوښتل چې د ډله ییزو رسنیو د 45مې مادې مطابق باید د تاوتریخوالي د قرباني ښځو او ماشومانو تصویرونه په رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې غونډه کې یو شمېر دولتي مقاماتو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو مدافع غړو، د پوهنتون یو شمېر استادانو او د ډله ییزو رسنیو کارکوونکو ګډون کړی و.
د مرغومي د میاشتې په 28مه د افغانستان د پخواني صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي په خاطر په کابل کې نړیوال سیمینار ترسره شو. په دغه نړیوال سیمینار کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیک استازو برخه اخیستې وه. دا چې محمد موسی شفیق د خپل صدارت په دور کې څه کارونه ترسره کړي، په همدې اړه مې د جمهور رئیس له فرهنګي سلاحکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام ورته را اړوم. په پیل کې غزنفر صاحب، که دا راته ووایاستئ چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟
شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د 20مې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و، له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و، او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کېدای سي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وسي، او البته د دې ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل سوی دی، ظلم ورسره سوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي، دا چې په یو دیموکراته لاره انتخاباتو له لارې د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت و بلاغت او وطن ته چې کوم کارونه کړي و، دا ټول سره یو ځای سوي و. او دی په یو داسې چا بدل کړی و چې تر ډیرو نورو کسانو د یو یادغونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د ده لپاره چې کومه غونډه جوړه سوې ده او کوم سیمینار جوړ سوی دی، دغه ټول عواملو پکې نقش درلود.
غزنفر صاحب، موسی شفیق د لنډې مودې لپاره صدر اعظم و، مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې سوي دي څه و؟
موسی شفیق صرف 5-6 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و. د ډېر وخت پیدا نه کړ د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. د ده دغه وخت په کارونو کې یو ډیر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډیر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي. هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي، نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب، په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډیر جدي نه وو لکه دا اوس، په هغه وخت کې دی پیشبین وو، د په هغه وخت کې له ایران سره یو داسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه وله، او د یو پروګرام یې مین جمله دا وو چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي. نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه یې تنظیم کړي وای، نو حقیقت خبره دا ده چې په اقتصادي لحاظ به خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژۍ په لحاظ د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډېر بهتره وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډېر کم وو. د افغانستان پیسه کې دا ویل کېږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي، په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې ناامنۍ روانې دي، افغانستان چې له کومې بې ثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو د ځینو څېړونکو د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه یې د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 70% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هېوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفت روانې او استفاده ځینې وسي، نو داسې تصور کېږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بی ثباته پاتې، افغانستان هیڅ وخت خونه توانی شي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژي استفاده وکړي، له خپل اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي، دلته ثبات راشي. نو کچیری دی شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سی وي، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل، د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته، چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ساینه یې.
شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله، خو ډېر کم آثار یې چاپ سوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده، نور آثار یې نه دي چاپ سوي. علت یې څه دی؟
لده څخه تر اوسه دوه کتابونه پاته وو چاپ سوي، چې دواړه د ده په ژوند چاپ سوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده، او بل ابقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا سو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي. د پیغه وخت کې چې متعلم وو، د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده. البته هغه هم لوستې ده، ډېر شایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبي ارزښ یې هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ وو د شفیق صاحب پیسه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی وو، راټوله کړی وه. دا یو بل اثر و، داسې ویل کېږي چې نور آثار هم لري، البته تیتو پرک. ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل سوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندې کېږي او بې محاکمې وژل کېږي، نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې هڅه حل کېږي چې ممکن پیدا شي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم د دی چې که هغه راټول شي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو د او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او ضمناً د شفیق پېژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا د په الهزار کې سبق ویلی دی، او د په امریکا کې، د امریکا په ډېر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دی. ما خپله دا فکر کوو چې په الهزار کې چې د ماسټری اخیستې ده هغه هم په ډېرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډېر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا سي. هغې راته وویل چې متاسفانه الهزار په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغسې اثر نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حصه کې موږ البته دا ویلی سو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د ده تیزس به وي، او که هغه هم را ترجمه سي په انګریزي به وي، که زموږ په خپلو ژبو ترجمه سي دا به د ده بل اثر وي. نو د ده په اثارو باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی.
تاسو د شفیق صاحب د لنډو کیسو د ټولګي یادونه وکړه. تاسو خپل غزنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوئ؟
د پښتو لنډې کیسې په حصه کې ویل کېږي چې د شلمې پېړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل سوه، خو د تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسېده، فني عروج ته ونه رسېده. او دا د لنډې کیسې د کره کتونکو او د مارخانو نظر دی. د شفیق لنډې کیسې له 1950 کلونو سره چې زموږ په دې شمسي حساب باندې له 1930 کلونو سره تعلق لري، د 50 کاله پخوا له وخت سره تعلق لري. او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي، نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کړي، نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړې وي. د ده کیسې هم د کرکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویر کشۍ له نظره، له مختلفو نظرونو ډېرې عالي دي. فرضاً د ده یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جومات سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جومات دی. ما دا قصه ولوسته او بیا یو وخت لاړم همدې جومات ته د همدې قصې له لوستو وروسته، د عینن مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 60 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 60 کاله پخوا ته بیایي. د ده ډېرې کیسې، دغه کومې کیسې چې لیکلي دي، هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه در شي، یو چاپېریال در شي، او په ډېر ژوندۍ بڼه یې در شي. یا مثلا یوه بله کیسه ده، د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړې، دکتورا یې اخیستې، په ادبیاتو کې بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې، دی هلته په نورو فکرونو کې. خو دلته چې وطن ته راځي، دا خلک بیا په نورو فکرونو کې یو غوتې د ادبیاتو، حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېر معمولي روابطو دا شان ډېر ارزښت لري. او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود دی، هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر دی. هلته یو څو د هنرمندانی یا هنرمندانی که نه، د هغو پیسه کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستي، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی. او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ دي. نو دا هم یو بل مثال دی. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 60 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کېږي، خپل اهمیت به یې او اهمیت یې نه کمیږي.
شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي، او د دوی د شعرونو په اړه ویل کېږي چې پیغامونو ته ډېره توجه پکې کوله. په دې حیثه کې غزنفر صاحب یو څه راته ووایاستئ.
د ده د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی، هم د تعبیر له او د کلام د انداز له نظره، هم دی موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې، یعنی نوایواله هر اړخیز دی. او حقیقت خبره ده چې اوس د 1500 کلونو وروسته هم تازگی لري، لوستونکي لري او بیا به هم ولري. د ده د قطعه ډېره مشهوره ده، وایي: د ژوندون میرا اوږده ده، ستړی کېږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړوي، موږ به نه یو، دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادی چې د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه و، د کابل راډیو به ما اورېده، افغانستان راډیو، نو د مازدیګر خواته یو پروګرام و، دغه یې بیخي هغه په سر سر کې و، هره ورځ به تکراراوه او هره ورځ به ما اورېدو، هره ورځ به خوند کوو. یعنی په دې شعر کې دومره قوت و چې د ډېر تکرار په وجه هم په اورېدو څوک نه ستومانه کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته وویل چې د معنا او د پیغام له نظره هم ډېر عالي دي. دغه ازادي، ولسواکي، خلکو ته خپل حقونه ورکول، بشري حقونه، دا داسې مسایل دي چې د هر انسان توجه جلبوي او هر انسان غواړي چې د چا غلام نه وي، چې محکوم نه وي، چې په خپله خوښه ژوند وکړي او په عزت سره ژوند وکړي. دا د انسان یو تلپاتې غوښتنه ده. شفیق صاحب یو ځای وایي د ازادي په ستاینه کې: یوه ښکلې شان لیلا د سعادت ده، چې پلو یې په مغرب کې نیمکشو دی، بوی د زلفو یې نسیم دلته راوړی، بس علاج زموږ د واړو تلوسو دی. دا اوس شپېته کاله پخوا زمانه، یا څو شپېته کاله پخوا حتی، دا په نظر کې وساته، دا خبره ډېره نوې ده. دی تر دې جنګونو له مخه په افغانستان کې چې کوم ادبیاتو په هغو کې تر ډېره حده د خپلو خلکو پیسې کې یو ډېر اطمینان ویني. مقصد مې دا دی چې دغه ډېر شاعران او لیکوال په هغه وخت کې چې د خپلې ټولنې پیسې کې څه وایي، نو د ټولنې په ارزښتونو راضي ښکاري. داسې ګڼي چې پخوا هم ډېره ښه وه، اوس هم ډېر تکړه خلک یو او هیڅ کمای راکې نسته. دغسې یو تصور موجود دی. خو شفیق صاحب خپل ولس ته څه وایي په هغه وخت کې؟ وایي: دهاتي غوږ کې اوده یې بی انصافه، خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې، تلا وایې الف بې د تربګنیو، د نفاق او جهالت په سپارو کې. نو عمان صاحب، ته خو خپله هم شاعر یې، نو دا شعرونه دی هغه د معنا په لحاظ، د پیغام په لحاظ، هغه د چستۍ په لحاظ، د موسیقۍ په لحاظ، د کلماتو په لحاظ، د کلماتو د انسجام او هغه ترکیب په لحاظ، په هر لحاظ
ډېر عالي دی.
باید ووایو چې عالي دی او دی لوی شاعر.
غضنفر صاحب، زموږ د معاصر تاریخ کې یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ یې ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې، یو تعداد و چې سرکاري و او دنده یې وه، وظیفه یې وه، ځینې کارونه یې کړي دي، خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي. متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي، دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي، نو دې ته څومره توجه په کار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو، یا نور کارونه چې کړي دي، د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده؟ د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي؟ فرزن عبدالوکیل خان و مرحوم، کله چې رسمي هېڅ دنده هم نه لرله، له وطنه بهر وو، خو د دې وطن لپاره یې کار کول. دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو، دا د دوی له برکته دي. یا فرزن فرهاد صاحب یادولی سو.
عمان صاحب مهمې خبرې ته اشاره وکړه. دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال، زموږ محققان معمولا چې غونډې جوړوي، یاد غونډې جوړوي، تر ډېره حده په خپلو هم مسلکانو جوړوي، یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي. دا البته یو تاریخي علت هم لري. په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل، نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د تورې د څښتنانو ذکر پکې کېدو، او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړو. شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کوو. نو دغسې یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده ل پخوا راسی
دود ده راسی ده
دود ده موږ په دود کې د بیا کتنی ډیر کوشش نه دی کړی لبنی خو د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې نو چرنه ور باندې اسانه سي یو لیکوال او شاعر لمرګ ورسته هم در سره خبرې کوي در سره رابطه لري خو متاسفانه یغو چې لیکل نه دی کړی بیا غرابطه د سره ډیره غیر مستقیمه سي دا هغه همسته دا وجه همسته خو کوم غواړو چې خپل تاریخ غنی کو کوم غواړو چې خپل ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هر ساحه کې وړاندې کو نو لازم ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتګارانو هغه که په هر قشر کې دي که هغه انجینرانو که هغه ډاکترانو که هغه معلمانو که هغه د زراعت متخصصانو که هغه لایق او پاک نفسه شاروالانو که هر څوک د هغوی لپاره باید د سمینارونو غونډو بندوبست کو دغه تاریخ باید د ټولو لپاره کو یعنی د خپلې ټولنې تاریخ باید یوازې د توري او قلم د څښتنانو لپاره نه کو بلکې هغه خلک چې توره نه چلوي او د قلم خاوندان هم نه دي خو لوی کارونه او خدمتونه یې کړي دي د ټولو لپاره یې باید کو په دې شکل سره به ټول خلک په تاریخ کې ځان وویني ټول اقشار به په تاریخ کې ځان وویني دا ګومان کوم په دې کې هر اړخیزه ګټه ده د شهید محمد موسی شفیق په سیمینار کې تر یوه حده پرې دیده په شعر دیده په نثر دیده په داستان دیده په هغه علمي او ادبي جهتونو خبرې وسوې ډېرې خبرې ده په نورو خدماتو وې مثلا په دې خبرې وسوې چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې د هغه اساسي قانون په جوړولو کې چې د اول ځل لپاره افغانستان ته په معاصره معنا ولسواکي معرفي کړه او تضمین یې کړه دغه اساسي قانون په جوړولو کې د ده ډېره لویه برخه وه په دې باندې خبرې وسوې او دا ډېر لوی خدمت و نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رایې حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رایې باندې خپل حکومت جوړ کړي دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی خو دغه پرمختګ خو له یو ځایه شروع شوی دی دا پرمختګ خو زموږ په تاریخ کې په حقیقي معنا د 1923 کال اساسي قانون پیل شو او دغه قانون په جوړولو کې ارواشاد شفیق د روح و روان حیثیت درلود د ده نقش ډېر پکې مهم و حتی د 1923 کال هغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کومه لویه جرګه وه په هغه کې هم چون د قانون په جوړولو کې لویه برخه لرله نو دی پکې د لویې جرګې منشي هم و او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه وه موږ په پیړیو په یو پخواني طرز باندې ژوند کړی و ډېر خلک له خپلو حقونو سره د وګړو له حقونو سره اشنا نه و تاسې به اورېدلی یې جلال اتماب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه ده وویل چې د 1923 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و یعنې پلار یې دغه تحول کې شک کاوه خو زوی یې غوښتل چې پلار قانع کړي یعنی داسې حالت و چې د پلرونو قانع کول د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه و ده په هغه وخت کې فرضاً په دې ډېر لوی تحول کې عظیم تحول کې برخه واخیسته او لویه برخه واخیسته نو په دغه سیمینار کې د شفیق صاحب دې اړخونو ته اشاره وسوه یعنې د افغانستان د اوبو په انسجام کې چې د یو ډېر عظیم تاریخي نقش لرلی دی هغه ته اشاره وسوه نو دا یو مثال و البته افغانستان تاریخ ډېر د کار خلک لري چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یوه غونډه هم تر اوسه نه ده ورته جوړه شوې
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه د غزل ستوري ارواښاد محمد صدیق پسرلی دریم تلین په کابل کې ونمانځل شو ارواښاد پسرلی د 1992 کال د جدي په میاشت کې د ورپیخ ناروغي لامل لفانی دنیا سترګې پټ کړې. زموږ همکار مایون هیواد دی غونډې ته ورغلی د رپورټ دا اوریدلو بل رای درکوم.
لا نن څخه درې کاله وړاندې د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی کړکۍ له لاسه پریوت. لا مینې مالامال زړګی ودرېد او د زرزو ځلیدونکو سترګو رڼا یې تته شوه. استاد پسرلی په خپل هنري ژوند کې په پښتو نثر او شعر ډېرې بارزښته ملغلرې ولورولې. کوکچه یې لومړنۍ مجموعه وه چې په 1930 لمریز کال کې په بدخشان کې چاپ شوه. یو وخت یې د یونانی شاعر بیلیتیس ترانې وژباړلې. دا گیتانجلی په نوم د هندوستان د وتلي شاعر او لیکوال ټیګور منظومه یې په پښتو نظم کړه. د لمر کجاوه، ماته شپېلې، د نای کوڅه، زهره او غزلبڼې د شعرونو کتابونه، کوچه ملا او بخملي صحرای ناولونه دي. دا استاد پسرلی ځینې آثار ناچاپ هم دي. تیره جمعه یې په کابل کې دریم تلین د فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالو لخوا ونمانځل شو. دا غونډې په پیل کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر لارواخات پسرلی سره خپلې ځینې خاطرې یادې کړې.
استاد د طالبانو د حکومت په وخت کې کابل ته راغی سره د کورنۍ. موږ پخوا سره نه و لیدلې. ما یو عجیب رابطه له استاد سره احساس کړه. ښایي زموږ د نومونو شراکت و. زه صدیق الله یم، استاد محمد صدیق. همدې خبرې موږ نږدې کړلو سره، او دومره نږدې کړو چې ما فکر کاوه چې د همدغې کورنۍ یو غړی یم. زه هم لال پاچا ازمون و، استاد یون و، او شپک نور زوانان ناصر و. استاد دوی کور دا چاره ی عجی محمدات که دل تا واراخ لو. نو سر سر که دا غزمون یون و ازمون ورنه نواتون کوتی دا. بیا ور پسی لیوال سیب و بیا گردش سیب و. زه هم لابو شاشا تر و. خود ایمانس که گردوالی و شو، زه هم لابو پر ایمانس که شو. دول از کسان یون سیب ورتواره چه لابو سیب. لیوال سیب خوی لیدل او دا پلانکه سیب دا پلانکه سیب خوچی ما توار راور سیب دای دای پیجان سهران شوارتش ما او دا خوی ایت کلا لیدلی ندی او زما اکسونم پا مدبات که ایت شکر نو را غری. نو استاز ورتووی چی دای بادر دی. نو پا دی راز هیت کلا نپیدم خوچی بلا رازی لالم یوازی وکور که ماره استاز تا دا جامون لرنگ او پیجان دادم وینا یو سا کسی دی را تایمان کردی و یو سا خوبلانی دی پا غد کیو. مالی آقا څنګه وی چې ایمان راته ویلی چې بدر ډیر مه لګیږي، بل ملګری چې پټکه وکړي بیا ډیر زر تاثیر باندې راځي. وایي دلته ما ولیدل ازمون څه خبره وکړه ته تاثیر باندې لا. نو استاد دغسې پېژندلی وم. او د استاد یوه بله خاص ځانګړنه دا وه چې ډیر نه غږېده، ډیرې خبرې به یې نه کولې، ډیر به غوږ و. خو ما یو څه چې احساس کړی و چې کله به په ملي مسایلو کې خبره ګډه وډه شوه، یا به ما یو احساساتي خبره وکړه، یا به کوم بل ملګري احساساتي خبره وکړه، او یا به په هغو شپو ورځو کې چا احساساتي خبره په رسنیو کې کړې وه. نو استاد به ډېر جدي و. بیا په هغه ورځ استاد ډېر غږېده، ډېر معلومات به یې راسره شریکول.
ډاکټر احسان الله درمل له کره کتونکو غوښتنه وکړه چې د استاد پسرلی په آثارو باندې لیکنې وکړي، ځکه لوی شاعران د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي.
د استاد په شاعرۍ کې د لویو شاعرانو زیاتره ځانګړنې، حتی ټولې ځانګړنې. لوی شاعران داسې وي چې کله کله په ادبیاتو کې د ادبي دودونه، ادبي وضع سبکونه په یو ډول مستقیم خط باندې روان وي، لکه د خښتو په قلمونو کې چې خښتې په یو شکل وځي او ټولې په یو شکل او یو فارم کې. کله کله لوی شاعران را پیدا شي، دا د ادبیاتو نارمل مسیر چې کوم روان وي، نارمل کومه وضع چې روانه وي، هغه په بل مخ وړوي او مسیر ته پیلي وړي. مثلا که تاسو وګورئ د خوشحال بابا نه مخکې چې کومه ادبي وضع روانه وه، خوشحال بابا ځکه لوی شاعر دی چې په دې هغې ادبي وضع کې یو موړ پیدا کړی. د همې افکار نوي دي، همې انداز نوی دی، همې خبرې نوي دي، او د ډېرو اړخونو نه د پخوانیو شاعرانو سره چې دا نقد ورباندې کوي جوت توپیر لري. او بیا وروسته چې حمید بابا او شیدا یو څه د خبر انداز بدل کړی دی هندي سب په توګه، دا بیا یو بل موړ دی په ادبیاتو کې. دا په ټولو ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې هم شته، د سبکونو تغیر چې رامنځته کېږي. بیا وروسته مثلا د رحمان بابا انداز یو بل موړ دی چې راپیدا شوی دی. حمزه بابا انداز چې په ادبیاتو کې راغلی، یو بل موړی ورکړی چې ادبیاتو د نارمل مسیر نه چې په کومې لارې روان و، یو څه بلې لارې ته رهنمایي کړي. او که تاسو فکر وکړئ، غنی خان هم ځکه مهم دی چې د ده په شاعرۍ کې هغه موړ پیدا شوی چې په پخوا شاعرۍ کې نوم استاد پسرلی دی. فکر کوم د حمید بابا د شاعرانو وروسته هغه مور په ادبیاتو کې پیدا کړی چې یا ویده شوی و او یا تر ډېره وخته پورې نه و. نو په دې لحاظ هم استاد پسرلی د ادبیاتو په تاریخ کې دغسې یو شاعر دی چې د ادبیاتو مسیر ته تغییر ورکړی، د ژبې د لحاظه، د افکارو د لحاظه، د هنر د لحاظه او د شاعرۍ د لحاظه. که تاسې د استاد پسرلی د شاعرۍ په ژبې، په تشبیهاتو، په افکارو او په عواطفو، په مختلفو عناصرو د استاد پسرلی په شاعرۍ باندې فکر وکړئ، دا د نورو شاعرانو سره څرګند فرق لري. او ممکن دغسې طرز یا دغسې ادا، دغسې افکار، دغسې تشبیهات او تخیلات تاسې د فارسي، د هندي سبک شاعرانو کې ومومئ. خو پښتو شاعرانو کې د شاعرانو له وروسته کوم شاعران چې تېر شوي په دوی کې ډېر کم دی دغه انداز. او په دې لحاظ زه فکر کوم چې په استاد پسرلی باندې یو خاص تمرکز پکار دی. او هغه ځوانان چې دوی فکر کوي چې د استاد پسرلی ژبه سخته ده یا د هغه تشبیهات سخت دي یا د هغه شعر تحلیلي دي، هغوی ته یو څه وخت د استاد پسرلی د شعر سره تېر کړي، اخر به خپله په دې سمندر کې ډوب شوي وي او بیا به د راوتلو هغه نه وي. د دیني سب شاعرانو په اړه شفیع کتکنی یوه خبره کوي چې دوی د خپل هیواد ویزا چا ته په اسانه نه ورکوي، او که کله یې د ورننوتلو یا د دخول ویزا د ترلاسه کړه بیا هغې خوا نه د راوتلو ویزا نشته. یعنی دوی یو ډول سړی جذبوي او مسوروي غوندې، او دا د دوی د افکارو، د تخیلاتو او د انداز کمال وي. په پښتو ادبیاتو کې نه د دې استاد غزنفر دوی د نسل کره کتونکو استاد پسرلی ته ورپام شوی چې ورپام به وي، خو ځینو خلکو هغه انګلیسي کې چې نګلیکټ ورته وایي که نه، دغسې یو چلند یې ورسره کړی. څه نه دي ورباندې لیکلي چې استاد پسرلی ځوانو شاعرانو ته د حزم وړ شي، او لوی شاعران داسې وي چې اکثره د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي. نو زه فکر کوم استاد پسرلی هم په پښتو شاعرانو کې یو د هغو شاعرانو نه دی چې باید موږ یې د باذوقه او د لویو کره کتونکو په مرسته ولولو.
ښاغلی درمل دروخت پسرلی د ناچاپو اثارو د چاپ هیله څرګنده کړه. ځینې وړاندیزونه یې داسې وو.
غزل بڼ چې چاپ شوی، یو وړاندیز خو مې داده چې که استاد غزنفر وکړی شي چې په دې کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي، د پروفیل غلطۍ، د ډیزاین غلطۍ او د نور طباعتي غلطۍ پکې دي، که یو ځل بیا د سر نه چاپ شي او لږ په ښکلي بڼه چاپ شي جدي پام ورته وشي، ځکه اوس پیدا کېږي نه په زیاتره کتابخانو کې، دا به لویه خبره وي. بله خبره دا چې که هغه ملګري چې د استاد په شاعرۍ باندې پوهېږي، خصوصاً هغه ملګري چې د استاد د لهجې او د استاد د ژبې سره ډېر اشنایي لري، ځکه د استاد پسرلی په شاعرۍ باندې پوهېدل 50% د ژبې په پیچلتیا کې حل کېږي. که تاسې د ژبې د لهجې او د اصطلاحاتو په پیچلتیا پوه شئ، 50% مشکلات حل کېږي، او 50% چې دي هغه د ادبي دودونو او د پیچلو افکارو سره اړیکه لري، هغه هم بیا وروسته د په اسانۍ حل کېږي. یو بل دا د استاد فکر کوم چې 2-3 غزلې نور هم ناچاپه دي، هغه هم ورسره یو ځای شي. او یو څوک ځینې ملګري که شوق لري د هندي سبک او خصوصا د دغه ډول شاعرۍ په تشریح کولو کې، هغوی قرباني ورکړي، د استاد پسرلی شاعري تشریح کړي او ځوانان یې ولولي، زه فکر کوم چې د دوی په سویه کې، په فکري سویه کې، د حالاتو سره، د حوادثو سره، د طبیعت سره په برخورد کې تاسو ته یوه زاویه درکوي. استاد پسرلی چې هر څه ته ګوري یوه خبره ورنه راوباسي، که غرونو ته ګوري، که طبیعت ته ګوري، که د زموږ محلي ژوند ته ګوري، او د هر څه نه یو مضمون یوه خبره راوباسي. دا د استاد پسرلی لوستل شاعرانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې د طبیعت د ویر کتاب سره څنګه چلند وکړي. ما د استاد په شاعرۍ باندې کار کړی، یو کتاب شوی دی د سل بهار حسن په نامه، او هغه د استاد یو شعر دی چې هغې ښکلا وسوم چې جنت دی په درشل کې و، سل بهار حسن یې د حسن په هر پل کې و. نو ما یو کتاب ورباندې لیکلی، خپله هڅه مې کړې، هغه څه چې ما ته د استاد په شاعرۍ کې بریښي هغه مې تشریح کړي. خدای دې وکړي دا کتاب د راتلونکي کال کې یا د راتلونکي تلین ته تکمیل شي.
نقیب احمد عزیزی د استاد پسرلی په هنری فکر خبرې وکړې.
ډیر ولا تصور شعر په حق لدا د شعر لا ډیر نازک د هنر ډیر ظریف او لطیف شای دی او فکر یو ډول بار دا او بار په دې باندې نه رای کیږي یا نه ورته کیږي. دا څنګه ده چې مثلا یو څوک راولاړ شي مثلا د فروید نظریات یا د کانت نظریات دا مطالعه کړي او وروسته یې موزون کړي، دلته هم فکر شو، مګر دا داسې فکر نه ده چې موږ ته هنر راکړی ده. که له یو سړي سره تخیل او عاطفه په لوړه پیمانه لکه له استاد سره چې وه موجوده وي، هغه بیا د حسینو علتونو یا موږ چې په بلاغت کې حسن تعلیم ورته وایو له ډیرو مجردو او فزیکي پدیدو طبیعي پیښو داسې څه راباسي چې موږ ته یو نوی لیدلوری راکوي. مثلا استاد دا خبره چې موږ تاسې یې ډیره کوو چې که زه خپل وطن ته ولاړ شم، خصوصا په شلمه پیړۍ کې دا خبره وشوه، د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د جګړو په دوران کې ډیر کم لوی شاعران پاتې شو. دغه د وخت له اغېزه یوازې استاد ځان د هنر په لمن کې محفوظ وساتلی شو. د استاد یو بیت ته وایي: د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته، د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلیه د وطن په بېجا پرېښوم. د بړبکۍ تاوېدل یو طبیعي پیښه ده، نو هغه ساینس هر ډول تشریح ورته کولای شي، خو استاد د بړبکۍ تاوېدل دغه علت ګڼي چې دا په وطن کې پاته ده، چا له وطنه نه ده شړلې، او دغه تاوېدل یې هم بیا له دې سره تشبیه کړي چې دا دغه د خوشحالي اظهار کوي. تاوېدل معمولا موږ یو ذهني توافق لرو چې څوک تاویږي نو دا حتماً د خوشحالي تاویږي، غمجن انسان سر په زنګون یې ښایي کرار ناست وي.
استاد نجیب منلای دروخات پسرلی د سبک په اړه وغږید. هغه د نورو برعکس وویل: استاد پسرلی په هندي سبک شاعري نه کوله.
ځینې دوستان دا تاسو په شمول د سفریکې چې استاد پسرلی د هندي سبک پیراو دی، زه دا خبره نه منم. هندي سبک خپل مشخصات لري، هغه مشخصات د پسرلی په شکل یو نشته. د هندي سبک یو د مشخصات نه ناامیدي ده. تاسو د پسرلی ټوله شاعري وګورئ، ناامیدي په کې یو ټکی نشي پیدا کولی. کوم ځای هندي شو؟ د هندي سبک بلش مشخصه حیرت او لابرکیدل دی. شاعر یو څه پسې ګرځي، آنچه من گم کردم نایافتن گم کردم. د پسرلی په شاعرۍ کې ما چې تر کومه رسېده ده ورکېدل نشته. هر څه حاضر دي، دلته مخکې پراته دي او دی ګوري. پسرلی د مشاهدې شاعر دی، هر څه چې ویلي دي، هر څه چې لیکلي دي پخپله لیدل دي، او لیدل یوازې د سر په سترګو نه کېږي، د زړه په سترګو هم کېږي. ځینې کسان د غرونو غوندې دي، غر ته چې د ورایه ګوري یو شان ښکاري، خو چې ورننوځي ورکېږي پکې. او استاد پسرلی هم همدغه غرونه یو غر دی چې ورننوتل د دې په معنا دي چې پکې به ورکېږي. دا ځان سره ومنئ، یو د استاد د ژبې خبره ده. استاد لیکل کوي په خپله ژبه، لیکل کوي په خپله ژبه، لیکل په دې معنا نه دي چې د خپل کلي هغه جملې چې د خپلې مور نه زده کړې دي همه کټ مټ راواخلي. ژبه معیار لري، ژبه اصول لري، ژبه ګرامر لري، ژبه جوړښتونه لري، او دا د ټولې ژبې شریکي هغه به سره منو. مګر ژبه کلمې هم لري، او دا کلمې د ژبې غنا ده. که څوک د ژبې ګرامر د خپل کلي تابع کوي، د ژبې سره جفا کوي. مګر که څوک د خپل کلي کلمې د ژبې په چوکاټ کې ورننه باسي، د ژبې سره مرسته کوي. استاد پسرلی هم دا کار کړی دی. که تاسو د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی لیکنې وګورئ، که د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی شعرونه وګورئ، ډېر معیاري لیکي دی. مګر که د لغاتو او د مصطلحاتو خواته متوجه شئ، نو بیا بله دنیا ده. اوس نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا به څوک راته تشریح کوي. فکر کوم چې دا پوښتنه غلطه پوښتنه ده. ژبه په یوه ورځ کې نه جوړیږي، د ژبې قاموس په یوه ورځ کې نه جوړیږي، او د ژبې قاموس په دفترونو کې نه جوړیږي. ژبه په ولس کې ده، او د ولس ژبه لیکوالان ښارونو ته راوړي. نو زه دې دپاره چې ژبه مطالعه شي، اول به د لیکوالانو اثار لولئ، پس له هغې به ژبه زده کوئ. تر څو چې تاسو د لیکوال اثر نه لوستئ، د ژبې زده کول بې معنا دي. تاسو د اسمان نه څو کلمې نه شئ ایستلی، کلمه به د لیکوال په اثر کې ګورئ، هلته به یې لټوئ، بیا به کوشش کوئ چې په دې باندې پوه شئ، او په همدې شکل باندې ژبه غني کیږي. استاد پسرلی هغه کس وو چې فارسی ادب یې ښه پېژانده، د فارسی ادب تلته ورنوتی وو او ژوند یې د صاحب او د بیدل او د نورو نورو سره تېر کړی وو. طبیعي ده چې په کوم ځای کې چې دی لو شوی، په کوم وښو کې چې دی ګرځېدلی وو، د هغې تاثیر په ده باندې شته. مګر دا تاثیر د اخیستنې په بڼه نه دی، د یوازې اخیستنه نده کړې، د چل زده کړی دی. د علم لپاره دوه لارې دي، یا به علم ټکي په ټکي زده کوئ، هغه بله علم دی، هغه تاسو د پراختیا لار نه پرېږدي، یا به د زده کولو چل زده کوئ. او که د زده کولو چل زده کړو، نو بیا ستاسو په علم مخکې خنډ نه پیدا کېږي. زه په دې باور یم چې استاد پسرلی د فارسي ژبو شاعرانو نه چل زده کړی دی، او دا چل یې په پښتو کې کارولی.
په غونډه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر څخه وغوښتل شول چې دی او د استاد نور زامن باید د استاد په آثارو لیکنې وکړي. دوی ته د استاد غزنفر ځواب دا وو:
یو خو د کور د غړي پیسې کې خبرې له شخصي عواطفو، شخصي خصوصي خبرو سره شریکې وي، د هغو بېلول له هغو خبرو چې ډېرې شخصي نه وي سخت سي، نو په دې حساب باندې خبرې یو څه جنجالي. یو ډېر لرې سړي پیسې کې چلتا ډېر لرې خبرې نسبتا آسانه وي، او په دې کې بیا خبرې به دېم سختې وي چې هغه مخاطب هغه ناس کسان توقع لري چې ته به لا ډېرې نوې خبرې را ته وکړې. خو دا چې خبرې هر څومره نوې کېږي، د کور د سړي پیسې کې هغومره دغه شخصي خبرو سره ګډېږي او بېلول یې سخته سي. بله خبره همدا وه چې دا هغه ورته اشاره وکړه، د هېواد صاحب هم ورته اشاره وکړه. تېر کال په بهیر کې هم دا ویلي وو چې د دوی اډیقل د غزل بڼه چې تېروتنې پکې چاپې ډېرې دي، دا به برابره وو. خو دا د کال بیا راغی او هغه برابر شوی نه دی. زما یو ورور هغه به وویل: ته همیشه وایي چې زه خپله ملامتي منم، په دې کورنۍ کې چې به څه خبره وه که نه مړو زه ملامت که نه هغه به راباندې پقار و په دې باندې. اوس دا خبره کوم چې زه خپله ملامتي منم، نو بیا هغه د ورور خبره راته یاد شوه. خو البته کوشش بکوم زه خپله چې څومره په وس کې هغه وکړم. د پلار مې ډېر کتابونه ناچاپ هم پاتې دي، هغه ځینې څه چاپ شوي دي، په هغو کې واقعا چاپي غلطۍ ډېرې دي، او د هغو پیسه کې به کومک کوو. البته د دې شعرونو پیسه کې سږ کال د ډاکټر صاحب درمل ډېر لوی کار وکړو، د کتاب داسې پښتو ادب ته لوی سرمایه وه. خو د حسن د دې پیسه کې ډېره توجه وکړه. دوی وایي چې سد بهار حسن نوم دې شایسته نوم دی شی دی، نو ته سد بهار حسن برابر کا، زه به هم په نورو کارو کې مرسته وکړم. البته د غزل بڼ پیسه کې هم درمل صاحب کار کړی دی. ما چې ویلي دي وایي هغه څه چاپي تېروتنې څه وي ټوله مې تصحیح کړي دي، نو اوس صرف د ما یو څه همت پکار دی چې هغه کمپوز شي او چاپي کړو. انشاءالله دا کارونه به کوو.
دا استاد پسرلی پر ژوند او هنر له خبرو وروسته مشاعره وشوه. په مراړوم د څو شاعرانو شعرونو ته چې په دې غونډه کې ویل شوي:
یخته ویل مې ځان بساته خو تا نه منل جلانه، ګوره دې شل کلنۍ کې د اتیاو کالو زوړ شو. نو همدا چې تاسې شل کلن بولئ که اتیا کلن را غواړئ چې شعر درته را واړئ. جلانی جلانه
مینه به پټه ساتم بیا به اظهار نه کړم، د ګلو تخم به په تیګو کې هوار نه کړم. ورزا شیدې شیدې غمبوری دی روغ بیر تا یوسا، ورزا ورزا زان و پسریخو کی سار مکما. او لوڑوی شبرو تجربو دا جوند راو خود چی حسن بازار بچی ری هم مین بازار مکما. زلبا پور دا باور پوخ کرما، حوست مگر ستا شبنمی کچا سنگار نو ایجار مکرما. او لکه دا بمگو پیالا غر که بجران وا وقتم، اوس بی برین نگم ترسو چی تا بازار مکرما.
یوا شاعره خاطره کړې ملګری واینو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تیرېده. د همدې باید شاعر ابراهیم حسن زی را غواړو چې راسي یو شعر واوري.
د خولې مړی به مې د ستوني خواته نه تیرېده، د تلیفون د زنګ تالی چې تا ته نه تیرېده. ته کوی ما به د کوټې څراغ مړ کړی نه وای، اوس زما شپه د تنهایۍ رڼا ته نه تیرېده. او د بام له سره د سپوږمۍ له غېږې تا ته راغلم، یوه شېبه هلته سړې هوا ته نه تېرېده. د خپل پړونې د څادر د پت کیسه وګنې، پښتنه پېغله د دې وخت غزا ته نه تېرېده. یوه شاعره خاطرې د کملګرې وینو، ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده.
فرید احمد تسکین ته بلنه ورکړو چې راسي یو شعر نه راوړي.
خزو په زکه یم زما سره جن ده سبای، خزو په زکه یم زما سره جن ده سبای، په خپل وجود کې یم او تا سره جن ده سبای. نن زما او د هغې خو لیونۍ مینه ده، نن زما او د هغې خو لیونۍ مینه ده، موجوده زه او د رڼا سره جن ده سبای. پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته، پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته، خپل سجده خپل گناه سره جم تا سبای. ویل ته خو لیونۍ لیونۍ فلسفی، د وجودي عذاب بلا سره جم تا سبای. خزنې چیمه تسکین یمه بدلون راولم، خزنې چیمه تسکین یمه بدلون راولم، خما روان کړو دنیا سره جم تا سبای، خپل وجود کې یم او تا سره جم تا سبای. منم.